نا او نیکی ہلے میں ومنے تاسو با دی ہلو ڑانگی ڈرامے پتیرو برخو کے اور دل بیچے ونچا گول د تل پسیر کلیتا سودا را وڑے وا شمستری بسکیٹ اخستل خو پلارے حاجی شیرین ورتا وویل چلومڑائے دی بسکیٹو تاریخو گورا دی حاجی شیرین اندیخنا پر زائدہ زینی ہٹے وال دی خوراکی توکو دی پیر او پلور پر محال دی خوراکی توکو نیٹا نگوری چی دا غچارا دی او لڑ رختیائی ستونزو لامل کی گی نو دی خوراکی توکو دی خستلو پر محال دی توکو نیٹا خاما خواو گوری زکا چی تاریخ تیری توکی پا ما شمانو کی دی مسمومیات لامل کی گی راشے چے دی ہلو ڑانگی ڈرامے نوے برخا واورو
یار مورے خدای دی رات جواندے لارا دا دیر مودا مستا دی لاس خواگ خجور نو خوڑلی دا خوان می دی دنیا پا خوڑو کی ونا موند دیر خوان دی وک مور جانے تا سبر چے زی اکسا ویڈیو ام واخلم او پا خپل استوری کی نشر کم دا دے دا دا دے تمرا خیستا راغلال
چیر زمان ازویا دا الو بی پریک دا زر زر دی خجوری اخرا طول او رستای او دا تلیفون
نا موری دا سی موایا نڑی بوز دیر پر مختا کڑای دے تلیفون خو دی جوانی او برخ دا تصبر چی او کورانه اکس واخلا زبا در نیزه شو دا دے
بس تا زویا تمرا اکسونا اخلی ما تمرا پا مینه تا تا خجوری را اوڑی زر زری اخره کنه
دا با ده ورطا سهر چی کره اوڑی وی او خزه و دلی ده چه مخی لیمل منو سر اشکو خلو
خیر ده او سره یا پری ده چی نوش جانی که لوگ ده مسافری نرا غلی ده
خیر ده پلار جانا ده مور دلاز پخلی پسی خفه شوی وام زکا پری نمارگم زا خیر ده تشویش مکوی دیر نخورم
درودشا زویا خلک پام کوا چه ناروغ ده نکی
موری ده خجور و قبر نلری که چه زده میتری نسبرگی اسی نه چه پر اختیار ناروغ شم
خشر زمان زویا اوز با اصلی خبر تراشم ما خود ترخپل وس و توانه در من مصرفون وکرل او پا خارج که من در من درس و سباقی ویلی اس نو نستا ورده چه دخ پلو مزاره پا لاز برا برا گتا وگی او پیسی وگت پیسی
پلار جانا از ما خو زده ده چه سمو ده پاس بیر تا خارج تلار شم اول تا خپلا مستری وکم او بیارا شم پیسی خوار وقت گتل کیگی و پلار جانا
گورا شر زمان زویا تر کمو بیز گتا مو تا بیسا ده درست خارج که او یاله نور ته بس ده گورا زدل تا یوازه هم تمه مت و بزوش سیالی و شریکی لرو باید ده پیسو اشتو خواندان شو پوشو او کنه
ده شیر زمان پلارا زیخ می بده خبر نکوی پریده چه خپل درسو نووی ده کلی دخمنی پریه مکوه بس ده چه تا پریخته
او خزه تا ده غلی پا خپل زای کنه پا ده خبر استا سر نخلصیگی ولی زخوی چه دخمن نیم زا پا خپل گتا و توان دیر خپو یگم پوشو کنه
زویا تا مخپا کیگه تا ده خپل چای پا خوان وچکه زما او پلار دی تلم دغه حالی
لا حول ولا
خیر دی پلار جانا حوصله خدا دو ورځې ژوند دی راشه چې په ګډه په خوخه او خوشاله یې تیر کو مسافرۍ کې می ډېر خوږی او ترخی ولیدلې کور باید د مینې او محبت ځای وي تیر شي له دې ترخو خبرونه
وای زوی ته خو پر اختیار خفه شوې په دې خبرو پسې مه ګرځه زه او پلار دې خبرو سره عادت یو ته ځان مه خفه کوه شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري
ایلا بایلا چې یوا د کار خبره دې وکړه وښځې د ما زړه دې خوشحاله که خیر و زه د شر زمان مورې
زه هر کله ښې خبرې کوم وسړی یې خو په تا ښې نه لګېږي
دا دی دا بیا دې پیغور راکړه خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم پوه شوې که نه
خیر ویسې خو د زوی لحاظ خو دې کوې خیر دی چې زما پروا نه لري
لاره مې ولې نه وښځې خوشي ګیلې ګذارې مه کوه که نه
پلار جانه ادې مې خوشحاله ده هسې دې ځوروي او در سره ټوکې کوي
او خوشحاله خو ډېره ده خو ټوکې موکې نه کوي ګوره که نه چل چل کې خپل زړه راباندې تشوي
زه ښه ده وسړی چې پوهېږې خو
مورې دا خبره مه کوه ښه هر وخت ښه وي تاسو دواړه د الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري مینه مو نورم ډیره شه.
ګلالۍ، نن مې له شتنارو هندارې نه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي.
ښه، کومه دی ملالۍ؟ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو.
دا دی، دغه کتاب یادوم. ملالۍ، تی په لوړ غږ وویل څه پکې لیکلي؟
وړو، ها واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندۍ اوسې ترور جانې.
ژوندۍ اوسې ترورې، ما ته به دې غږ کړی وای مورې، تا ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، دارو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، ښه ده چې پاکه دې مینځلیم ده.
شمسا، خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ایستلې ده، نور نه خورم.
آفرین، ښه کوې. ښه نو، اوس هم میوه وخورئ او مو کتاب ولولئ.
سمه ده.
سمه ده مورې.
ته صبر، دا زنګ د چا دی؟ او دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیراتو، مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونه وځي. ښه ښه.
ګلالۍ، راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ، پیل یې کنو؟ ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي. وګورئ، دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابونه مې ښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهیږي.
هغه دی، هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مور جانې نه مې زده کړي.
ښه نو، ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځانغلی کړی و چالاکې. ای، دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې نارب ته روان دی. په دې خو زه پوه شوم، ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمزه، خو زه په صابون نه وینځم. ښه نه کوې شمسا، ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي.
رښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده.
د نن لپاره همدومره بس دی. سمه ده شمسا، دا موږ ته داسې دی لکه سبا، خو چې زده کړو ښه ده.
بېخي سمه ده.
هو، چې ډېر شي بیا مېرېږي. نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم. ګلالۍ، په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو؟
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره ومینځو.
آفرین ګلالۍ. شانسا، ته پکې څه وایې؟ زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو. آفرین شانسا، راځئ چې چکچکې ورته وکړو. که څوک ما په خپل زړه پرېږدي، زه مې زده کولی شم. ښه نو، ته څه شی غواړې؟ داسې لکه ته، اول مې کتاب ولوسته، بیا دې رانه پوښتنه وکړه. لکه پلار مې راباندې پکار نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورالم.
شمس نه فرمایشي سبق غواړي.
لکه شاغه، حوصله کوه، خیر دی، دا تاوان دی زه درکوم.
رښتیا وایي شاغه، ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې، اوس در باندې څه شوي؟
ما تم شاغه وایي شاغه، د ګلینی اوبه مې څکلي دي، مصیبت خان له غله نه غلا وکړه، اوس یې نه پرېږدم.
پوهېږم شاغه، پوهېږم.
په څه شي پوهېږي؟ والله که په خاورم پوسې. خلک میلمه ته چای راوړي، ډوډۍ راوړي، تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي.
نه شاغه، داسې نه ده. عاشق ډېر میلمه دوسته سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی.
خیر، دا خبرې به دلته پرېږدو، خو همت مصیبت رانه نشي خلاصېدلی.
غلی شه، ولا که څه وکړې، دومره نو باتورم نه.
وخاندئ، ښه وخاندئ. غواړې چې میرا ته مو په لاس ورکړم؟
نو چې ته مونږ په لاس ورکې که نه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغه و.
ګل خبره دې وکړه، چې نه منې د خپل بابا پندونه، آخر به وکړې ارمانونه.
خیر نو تاسو وایې چې زه څه وکړم؟ زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
رښتیا وایي، لنډه غر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کم نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
تا
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګونه وهې او هم له چنارګل نه؟
نو څه وکم تاسو وایې؟ زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکم؟
وایم کور دې لغلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده ګانو، زه دومره پیسې له کومه کم؟ پیسې د پیروز استاد دي، د کلینری پیسې رانه وهلې دي. په خپله پیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میرا او ته په لاس ورکه.
څه 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 استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟
کور دې له غلې ډک شه، ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟
نه نه، د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی.
کور مو له غلې ډک شه وخلکو، لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه.
ای دا چې مونږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده، اوس به مونږ او تاسو یو بل کار وکړو.
کوم کار؟
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاد فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه دی بلاوي.
بالکل، وایم زما د زړه خبره دی وکړه، بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو.
یاره تاسو خود ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه.
اے نو چې داسه دا په تاو دا کې به سړه نه راولې، را پورته شي چې ورشو.
بسم الله
درځي چې زو.
رښتیا سنگینه زویا، دا د شیر زمان ستړي مشته تر نه ویو کنه؟ نه ولا پلار جانا، هغه ورځ مې په بازار کې ولیده، ډیر ښه و آرام الک دی.
رښتیا هغه پلار او دا زوی؟
اغه خپل مور شبیبی ته تللی وی.
ترور می خوای د ملک اصغر خان میرمنه ډیره سنگینه او خخ زده
وای کنه چې د خوب خیا دیږي. اغه د ټوله د خزی او زوی صفاتونه کوي، د ملک اصغر به څوک یاد کی؟
زویم تری خوشاله نه دی پلاره.
څه پوښي ولک سنگینه؟
بازار کې می چې ولیده نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع ک. ډیر تری ګلمانو، خوشیر زمان بیا ښه لګ دی او ډیر ښه فکر او پلانونه لري پلاره.
یاره تر کوم ځای پورې چې ما اوریدلې او نور ویلي، رښتیا ښه فکر او پلانونه لري، خو چې عملی کی؟
روخانه خبره ده، تم دې لپاره سبق ویلې دی، باید له خپل زده کړو نه ګټه واخلي او عملی کی.
کېدای شي چې بیرته لاړ شي، ګومان کوم دا ځل ماستری وای.
کومه پوهنځی لوسی ده؟
د حقوق او سیاسي علوم له پانځینې فارغه شوی دی.
حتمان غواړي چې سیاست مدار شي.
عائشه بس زمالور کوي، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانا دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالۍ ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خدا سی پونځای ولم چې ټول خلکو ته خیر ورسیږي.
اول خیره خو چې اول خونځای ولولي بیا به پونتون غمه کوي.
ډیره ښه ده ملالۍ، کمام درس ته دوام ورکړای وای اوس به مې ماستری ما خسته وای.
څنګه زویا دې ته مخه فکیږه؟ هغه وای کنه مې چهار وخت له اوبو راو باسي تازه وي، اوس هم کولای شي چې امتحان ورکړي او پونتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، ان شاء الله چې پونتون ته به کامیاب شي. دی وظیفه غم خود لا پخوا کړی دی.
ها زه څنګه نیم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چی خبره وکنه.
نه ما باید پلار جان ته می ویلی وای، خو له یاده می وتل، پلار به خنه را تکوانو.
خیر دی سنگینه زویا، دا دی وسو خبر شوم، خدای دی وکړي چې کار دی وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین. سنگی لالا لمړنی ماش کې دې څه شی را تاخلی؟
بلا غنه په کتابونو مې نه یې، ستاده خوخي کتابونه و درته واخلم.
ژوندۍ وسې سنگین لالا، خیر دې سودنه کتابچې او رنگې مور سره واخلم.
اکه نور څه فرمایشونه لري وی وای کنه؟
دی ولی نی ماش لپاره هم دومره فرمایشونه بس دی، نور به سره ګورو.
امید جانا ډیر پامو کې چې په ویډیو او اکسونو کې ټوله غونډه راوړي او کوم څه درنه پاتې نشي، خصوصا هغه شایان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډیر جالب دي. دا یو اضافه به ټیم هم درته راوړي چې کمره چارج خلاص نه کی.
سما دا ته بي غمو وسه.
ګورونو یو څو دقیقې لشي چې قشر ملک صاحب شیر زمان خان تاسو ته غواړي څه وایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام، تاسو ټول ستړي مشي.
خیر ستړي مشي.
خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نیک دی نه تاسو سره خبرې کوم. هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ما ته ډیر ګران دی او تلې په حق له فکر کوم.
باید وایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسالې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسی. شیرزمان خان لطان زموږ تمه هم داده.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته، خو د دې کلی تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه تمې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یو ځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو.
خوشحاله که ډېره ښه خبره دې وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وایي کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغه کې اکثر از مونږ او تاسو خپل خلک دي. هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلي کې الحمدلله ډېر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یو فرهنګي مرکز موجودیت ډېر ضروری دی. مونږ د ولس لپاره ډېر امکانات نه لرو، یوازې کولی شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکوئ.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره هم دومره بس دی. اشوقلا راته اشاره کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه هم د آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای، دا خو دلته ولاړ دی. ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. دا خو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم.
اله خوشحال خیل کلی والا، اله اله اله، خره سره سی موټر ډک ده. اله خیجه خیجه، خوشحال خیل کلی والا، کوس کلی بار کلی والا، اله خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا والا که تا ته وایم.
څه وایې استاد جانه؟
هغه همت مصیبت نه دی.
کوم یو؟
هغه چې د موټرو شاته پټ پټ روان دی، ګوره هسې غلی غلی روان دی.
ومیلیده والا، رښتیا وایې همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زه هم در سره لاړ شم.
راځه استاده.
لکه چې وینې لیدم هغه موټر کې بلاړ شو.
الکه احمد خانه، چیرته له خیره؟
خیر کې خدایا، غږ خو آشنا دی، لکه چې وی لیدم.
چیرته له خیره؟ او ناسوانه، ولې د خپل کلی په موټر کې نه دی چې پردي موټر پسې منډې وای؟
اخ ګیر کړم. اوهو، تاسې یاستئ؟ تاسې دلته څه کوئ؟
دا خو زمونږ ځای دی. ته وایه، ته دلته څه کوې؟
زه خو لږه سودا اخلم، بیا ځم.
کاکا، مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي، دوه درې خبرې مې درسره کولې.
خیر دی وی، دا څه خبره ده چې دومره ورته ورخطا یې؟
همداسې چې ته یې په اخیستلو کې ورخطا وې، موږ یې په بیرته اخیستلو کې ورخطا یو.
والا فیروز استاد، په خبرې دې پوه نه شوم، د څه شي په بیرته اخیستلو کې ورخطا یې؟
د زرګون په بیرته اخیستلو کې، چې په چل او دروغ درانه واخیسته.
تا ته څه وایې؟ ما له چا نه پیسې مېسې نه دي اخیستي، هغه هم زرګون. خوشې تور مه لګوه.
تور نه دی، حقیقت دی. پوهېږې، موږ همغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې، خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي.
هسې لګیا یې، په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی. زرګون خو لا غټه خبره ده، لاس دې خلاص، توره دې تېره.
ګوره احمد خانه، جنگ او جنجال مه جوړوه، شرم دی درته.
وای، ما د چا نه پیسې نه دي اخیستي، او نن چا ته پیسې ورکوم؟
لا حول ولا. مه مې مجبوره وه چې په زور به یې درنه واخلم.
زور مو تر ملا او توره مو تېره، هر څه چې کولی شي ویې کوي.
وا استاد موټر ډک شوی دی نه زی من پتم او ته بیغمه بابا
اوه اله استاد چې موټر ډک شوی دی هم سر به بل وخت ګورو خیر دی همت مصیبت بیا به سره حساب کوو
لاس د خلاص تور دی تیرا
شیر زمان خانه پویگه ژوند ته پراتک دی ډیر خوشاله شو
خوشاله اوسه یاکا وای چیرته چې زړه لاړ شي الته په خیم زی
وایم قربان له پوه هوښیار سړی شمه چې هره خبره د کاڼې کرکوي
واخله چای د چې سړیږي دا توره ګوړه مور سره وخوره چې خوان در کی
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زمونږ کلی کېم کېږي خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نشي راتلی
هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی خدای دې سام کینو
هو پلار مې لږ نه چې بیخي ډیر تریخ دی سم مرچکی دی مرچکی خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم ښه به شي انشاءالله
وایم خدای خو دې ژوندی لره شیر زمانه
سلامت اوسې چنارګله رښتیا خوشاله که خبر شوی یم چې همدې ژرنده کې اوسېږې او خپل کور ته نه ځې
هو والا همدلته اوسېږم
مطلب کور دې همداسې تش دی
هو تش تور دی
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه ودې نه ویل چې د خوشاله کا د کور پوښتنه دې ولې وکړه
چنارګله لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو خوشاله که ستا نظر څه دی
زه په کې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې درباندې نه لورېږي
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه دومره درته وایمه چې ډېر ښکلی کور دی ښې اوبه لري ښه سوری لري سم جوړ کور دی
خوشاله که راځه کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو هر شرط چې لري زه منم
کور دې له سر نه زر شه شیر زمانه دا خپل کور وګڼه ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې ولې زه پکې یو کور نشم درکولی
ژوندی اوسې خوشاله که ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي دا پیسې د هغې خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړي دي او ما ته یې راکړي دي یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو
شیر زمانه که خفه کېږي نه په دې اکله به بیا خبرې وکړو
خوښه مې ده بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو
توبه خدایه توبه اوس ته دومره شوې چې بې له ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې څه فکر کوې چې په کلتا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شي واه واه او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هیڅ نه خوښېږي
څه کوې و د شیر زمان پلاره پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي مې ځوروه په ښو بدو ښه پوهېږي
ته ما غږېږه وښځه همدا تا خراب کړو ته لیلې ما غیبونه پټوې دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي
هېڅ هدف نه لري غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي
لا حول ولا دی به خلکو ته څه خیر ورسوي د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي ولې موږ حج ته نه لیږي ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو ښځې او د ملک زرغان غوندې سړی لا پاتې دی تر اوسه مې حج هم نه دی کړی یا هغه دې نغدې راکړي چې هر کله مې خوښه وه حج ته به لاړ شم
ډېر سر زوره سړی یې
ښه دی ښه دی ما ته سرزوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوې ه آفرین دی وي نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوکم چې ته هم پوه شې والکه شر زمانه
ها پلار جانه څه دې ویل
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم
مه کوه و سړیه هغه هم ځوان دی بې تجربې دی کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې
زه ورته دا حق نه ورکوم پوه شې که نه والکه شر زمانه
سلام علیکم
راشه دخوا ته کینه دلته کینه آفرین
خدایه توبه
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره موږ یوه شېبه یوازې پرېږده پوه شوې ورځه
ښه سمه ده دا دی لاړم
پلار جانه څه دې ویل راته
ښه مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې دا رښتیا ده
هو پلار جانه لږ کار مې درلوده
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی یې او که چکر ته
دواړو ته پلار جانه
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې هغه ورځ د ټول کلي ته مېلمستیا جوړه کړې وه
ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې تا ورته مېلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما و، د هغوی نه و.
ته اوس دې ساده ته وګوره، که تا ورته مېلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانا، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته مېلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه کنه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانا، ما په دې حکله ډیر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه.
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زمونږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. تا ته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه او پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نشې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې کنه؟
درنو اوریدونکو، تاسو با اوریدلې وی چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوها ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و، او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندویې ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د ازادي میلما، د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مو نن د اوبو او چاپریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلما دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړي دي. بهیر صاحب، د ازادي میلما پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که داسې یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري؟ په خپلو کې څه اړیکه لري؟
ډیره مننه. اول خو خوشحاله شوم صالح صاحب چې ورسره له ډیرې مودې مې ستاسو غږ واورېده، او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډیر اساسي د ژوند دغه ټول درې ټکي د چاغه اوبه او چاپېریال او ځمکه ده، دغه ایکو سیستم ده چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوئ او غواړئ زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ. او په دې اړوند باندې کوم ستونزې چې دي هغه ستونزې ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو بنسټیزو ادارو ته. زه ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکو سیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن او نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې ده هغه اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم رو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه ده مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک خو بیخي ځکه چې د نړۍ درې پر څلور حصو باندې له څلور حصو نه درې حصې اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. زه همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي. که دا نه خواسته په آینده کې جنګونه راپورته کېږي، په دې کې ستونزې راپورته کېږي، دغه به د اوبو له وجې نه راپورته کېږي، ځکه چې د اوبه د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن ده، راته هداب ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو دی بل دي. که چېرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط کې سرسبزي ده، محیط کې ورو ورو ونې شنه کېږي، که چېرته ونې وي هلته محیط سرسبزي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چېرته موجوده وي د فضا هم صافه کېږي، پاکېږي، او که چېرته اوبه وي فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شینوالی وي، هغلته د میوو هر څه امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیواناتو، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځېدلی دی. چې قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته، او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وبخښه. یعنې اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده، چې آیات قرآن عظیم الشان ده: وجعلنا من الماء کل شیء، و له اوبو نه مې هر څه شی ژوندي ګرځولي دي. نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده، چې دا دوه نور هم ورسره لازم او ملزوم دي، ضرورت ورسره.
بهیر صاحب، په افغانستان کې له کلونو راهیسې یوه ستونزه دا وي چې ښاروالي دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپیریال ساتنې، د چاپیریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي. ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه څه چې هڅې کېږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دا چې د افغانستان خلک له بعده مرغه په غټه فیصدۍ باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده، کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې، مګر هم د اجتماعي ستونزو او د چاپیریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای را رسېل هر ځای چي. درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده، الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ، ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، تاسو ځان د علاقه ته مه اچوئ چې تاسو ځانونه علاقه کغه اوبو سره تاسو هغه کوئ، د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې، د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي اوبه ککړي، دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه د خپله د بشر په لاس دغه له بده مرغه په افغانستان کې، حتی په نورو پرمختللو هېوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګر له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده، په دو ملکو کې خو بیخي دته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې زه ډېرو مملکتو ته تللی یم، د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې، په نامه د United Nations for Climate Change یا د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره، دغه اقلیم د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده، اما هغوی بیرته کارونه کړي دي، د دو د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک پرمختللي دي، یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفېده. موږ او تاسو په جوماتو کې، په کورو کې، په نلو کې چې عامه نلونه دي، چارتر ته ځي اوبه ترې اخلي، نورې نل ماس پرېښي، هغه اوبه غله ده نه چې اوبه مصرفېږي. هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري، چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتره بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتره اوبه له هر شیردهن نه مصرفېږي، څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کروندیو کې، د څښاک اوبه په زراعت کې، په موټر شویو کې، په ساختمانو کې له هغو نه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي. زه خپله هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم، یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر 13 افغانۍ او په زرهاو لیتره د ورځې په 50% د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري، چې چې هغه په کوم ځای کې چې لکیچونه دي مالته چې معلومات شوی ما سپات دي شیردانونه چې واچې شیردان سبا ته ور شیردانونه ورکی هغه د جمعاتو شیردانونه چې دي شیردانونه ورور خکلي زیاتره هره ورځ نه وي کې سبا چې ورشي هغه نه خکل شوي اوبه بې ماده بې مصرفه په بې اندازې زیاتې ورور څوک کنټرول نه ورباندې لري دا بله موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زموږ او تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیان جوړې کړي د پالیسیانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي سوپرویژن وکړي اجتماعي تبلیغات وشي په جوماتو کې خبرې ورباندې وشي په مسجدو کې لکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو تلویزیونونه دو ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین د حفظ صحي محیطي په نامه د محیطزیس په نامه باندې پوهنځۍ مې جوړه کړه په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیطزیس هغه هم جوړه کړه رشته هم جوړه کړه فاکولته د ماسټرۍ په سطحه باندې په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړونده مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت لکه د چاپیریال ساتنې اداره لکه د ښاروالیانو ټولو ته د دوو مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي جریمې ورباندې کېښودل شي هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي اوس چې لاړ شي قندهار خواته زابل خواته اروزګان خواته په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي وروره د په پیاده روو کې وهلې دي هغه اخلي د اوبو او د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وروره ژورې څاګانې وهلې دي تشنابو کې د هغه استفاده کوي له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې څښاک اوبه نه پیدا کیږي او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې لکه په مزار شریف کې لکه په هرات کې لکه په ننګرهار کې په ټولو ځایو کې به اکثره ځایو کې به دلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کیږي او خلک هم غریب دي بیچاره دي یو نفر د ورځ یو سلوشل لیتره اوبو ته ضرورت لري یو سلوشل لیتره ته حساب کړه لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړي یو سلوشل افغانۍ کې در حال چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلې ور لیتر په 13 افغانۍ باندې خرڅېږي
بهیر صاحب دا چې اوبه څنګه وسپموو دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی هاته اوس په شوبنځیو کې ماشومان ته ل ډیرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپل کورونو کې په خپل چاپیریال کې وبد څنګه وسپموي په افغانستان کې ولی په دې برخه کې اما په هوای ل ماشوم ثوب نه ورکول کېږي خلکو ته
مالګه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې او مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه د پاکې هوا ارزښتونه د ځمکې ارزښتونه ورته ګوته شي ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې د سنګاپور صدر اعظم څنګ کې ناست مالته څنګه د سنګاپور دوره شین کړی موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي مثلا یو قصه موضوع موږ کېږي و موږ چې هر کور کې ماشوم پیدا کې د مغه ماشوم په نامه باندې نه حل کړو کمریه می دغه نه حل نو مریم ور باندې کړو او که احمد دغه نه حل نو محمد ور باندې کړو تر وخت پورې چې مریم او احمد د توانی پیدا کړي چې دا نه حل به خپل وب کې تر وخت پورې موږ په خپل یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نه حل مراقبت کې کله چې دغه توانی پیدا کړي والله هغه نه هغه نه حل د مغه احمد ته و شروع دغه تان نه حل د مریم ته و دغه تان نه حل دا او که نور چیرته په ولې کې په اپارټمان مخ کې ځای مون لرو په یو بل ساحه کې موږ دغه په نامه باندې نه حل کړو چې اوس د مونږ نفوس نه وای څو مرتبه ځکه انسانان خو چې مړه کېږي هغه لري امونیال ډېر وخت پورې ژوندي پاتې کېږي و موږ اوس د نفوس نه څو چنده و موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وای په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوسلې ده او پاکی او په هغه کې له هغه نه مراقبت کوي له بارانونه له سیلابونه ځکه دغه ونه چې چېرته یي د ونو هغه شستشو دی هغه بستر د سینو د غوښتپې یا په غره کې چار چرتي دی هغه ساتنه کوي خاوره نه پرېږدي چې باران وسی هغه ته وروره ټوله دمه کیږي هغه مفیده مواد کنه ونی هغه ټوله چې له پاسه باران ته کیږي هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري هغه ټول به ځان سره راوړي او په سین کې غل دنه سم سیلاب جوړي او هغه پاک مواد د ځمکې د مخلصاره هغه وړي او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کیږي، د بیلابیلو ادارو د خوا، د بیلابیلو شرکتونو د خوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپیریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسیږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط د چاپیریال، او نه هم د هوا، او نه د اوبو. هغوی چې دې وروره نیال کدي، نیال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره وروره کېدي. هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې معاونم، هغلته وروره زمونږ د چاپیریال هغه د قرغې پارک مفتاکه په نامه د پارک ملي باندې هغلته وروره ونې کېنولې. هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي، دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي. هغه ټول وروره ما سپات شو، نه چا اوبه ورکړ، نه زیاتره وچ شو. او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې، هلته یې پاڼې وغونې او یې واخیستې، ماتې کړې، حیوانات وخوړې لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو. دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې وو، چا وروره اوبه ور ونه رسولې، نیالګي ټول بېرته وچ شوه. او تاپه ماسپېره چې پات، دا ماسپېره پاته ده، د مثال په توګه. همداشان ته په نورو ځای کې چې د نیال کېښودل شو، د سړکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه کړ، د نیالو باید ساتنه وشي. دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ورپوګوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د ناحیې وروره هماغو که اړونده کسانو ته، د ښاروالۍ هغوی باید سرسبزي یو ریاست لري، د افزو مراقبت ریاست لري، پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري. دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي، او په څنګ د دې کې په اجتماع کې، په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي، هغلته تبلیغات صحیح وشي، په کورو باندې حتی سیاسر به استخدام شي، لاړ شي په کورو کې. دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې، ما کله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې موینومه، دا ټول ما ځای په ځای کړي وو. په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو، د کلو په شوراګانو کې، د نایو په شوراګانو کې، د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې. هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه ور په ګوته کول چې دغه تاسو د چاپیریال، د ژوند، د پاتې کېدو، د ماشومانو لپاره، د مرضونه، یعنې باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه، یو خارجي مانیټور ما راوستله، ارزونه یې وکړه، او یا په سلو کې مریضان په شفاخانو کې د چاپیریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي، او یا په سلو کې، او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي، ټول یا ویسال دي، یا سالدانه دي، یا وروره ملاریا دي، یا مورقه دي، ټول هغه، یا امیب دي، ټول هغه مرضونه، جلدي مرضونه، حتی فلج له دې نه پیدا کیږي. دا هغه مرضونه دي چې هغلته څوک نه پوهیږي، او دا ټول یو مخفي مرګ ده، یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کیږي نه. او اوس ککړتیا له دا څه کچې دي، د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک، دلته سب لاسپیکرونه، موټر سکلونه دي، سلنډرونه ورته بند کړي چې او رقم غږ کوي. دا اوس په لارې باندې راتلمه، فکر د کچ په دې ښار کې یو زلزله ده، لاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي، نارې وایي چې دا څه ده، واسې ده. نو دغه ټول جنجالونه چې دي، هغه ټول د دغه له وجې نه دي چې وروره هغلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي، او دته هېڅ توجه نه لري. دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې وایم، اړوند ادارو ته مستقیم متوجه دي، او اجتماعي خلکو ته، نورو ته هم، د دوی له خوا نه باید درک او فهم ورکړل شي چې ترڅو د دې تطبیق او عمل نه هغوی وکړي، هغوی ورته راهنمایي وکړي، او دوی عملي کړي. بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کالو چې پات ده، دا به نور هم پسې پات.
مننه. بهیر صاحب، څه علت دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي، ورته نږدې په ورڅیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ؟
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې دي صالح صاحب، دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې. په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي، د واورو ذخیرې دي په غرونو کې، هغه چې کله اوبه کېږي، هغه راځي د سیلاب شکل باندې. چون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې، چې دغه کلایمټ چینج ورته وایي، یا تغیر د اقلیم، دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې. حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي. په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي، ټکنالوژي هغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتوي، او بیرته په شکل د حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټېږي. دا یوه خبره ده چې دا په ټکنالوژي را په افغانستان و ده چې ټکنالوژي کې هغه پرمختګ نه لري، صنعتي پرمختګ نه لري. دلته دیوارو ورښتونه او دغه نبود دی سیستمونو دی انرژي اریګیشن یا دی آبیاری سیستمونو دی په غرو کې وروره چې واورې وریږي هلته چک ډمونه نشته په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کلو نه بچ کړي هغه نشته په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې وریږي لکه بدخشان لکه مثلا بامیان لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي د غرو واورې چې هلته وریږي هغه واورې چې بیرته اوبه کیږي بیرته هغه شکل دی له خلو سره ما درته وویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي یا د نیالګۍ کېښودل یا هغلته چک ډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي هغه ټول وروره له خړې سره یوځای کېږي له خاورو سره یوځای کېږي له تیږو له شګو له دغل سره یوځای کېږي خطرناکه سیلابونه را دي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي یا ځمکې دي ټول له منځه بیي تخریبیي په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوب یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړ دي هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شیان موجود دي هغلته به سیلابونه کم دي ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان لکه ننګرهار لکه مثلا خوست لکه په دور د مثال کابل دلته نشته دومره واورې هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي ما د قرغې بند کې ښه ده هغه هم سږ کال لږ ډک شو کنې بخي کې هغه هم وچ شوی و او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي هغلته ډېرې واوره کېږي اکثر هم دغه بارانونه په هغو ځای کې کېږي
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهېدلو علت څه دی
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیات وي هغه فضا ته جګ شي په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلیو د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخی ګرمی د هغه د باران په شکل باندې راځي دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبې دي د هغه د ورو دغه خپله وره چې ده وره خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکون نه راځي په طور د مثال اوس چین ده چین ډېر صنعت پر مخ تللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده د پامیر له غرونه هغه هم کېدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه د کنونسون یا پروتوکول د کیوتو کیوتو په جاپان د کیوتو کې دغه کنونسون امضا شوی ده چې که د یو مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرهانه او کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللې هغوی چې دي لکه جاپان لکه مثلا چین لکه امریکا لکه آسترالیا لکه روسیه دغه ملکونه دي چې دوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري په دو کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالېږي مثلا د یوې نقطې ته په هغې نقطه کې یو دم باران راځي د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نورو ملکو ته ضرر ورسي هغه بیا د اوولس یورو په یو متر مکعب باندې ورکړي ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي راجستر مې کړي هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین اخلي په همدې خاطر باندې $500 میلیونه د کال کې اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها او فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر خوار کې دي هغه چې دا صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي فضا ته د دوی خپل کاربن ځي هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده هغه بل ملک ته دا باید تاوان ورکړي هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعبه کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله ته دې ته قیمت باید ماته راکړي قیمت یې باید ځینې واخلي هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي افغانستان هم کېدای شي بعض وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي مثلا په ننګرهار او قندار او جلال آباد کې کېدای شي چې یا یې جبه له چین نه راوړي یا یې له پاکستان نه راوړي یا یې له بل هم سرحد هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري هغه لري د فابریکې لري سنتي له هغو نه یې راوړي او هغلته بارانونه وشي یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلف سیزنونو کې په مختلف اندازو باندې وریږي
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسی ور باندې انتقادونه کوي هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د لړۍ او سمروونه ده. دې مسلې د اوبو د صحت لټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغه ځای کې چې ژورې څاګانې دي رقابتي څاګانې دي، وزه لرم مثلا سل جربه ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورته ولې یا دوه یا درې مې وهلې دي په عمق د سل متره یو سلو شل متره. د ما څنګ کې د ما همساه ځمکه چې ده د ما شاپ چې ده هغه ورته یو سلو پنځوس ورته وهلې دي، بل ورته یو سلو شپېته وهلې دي، بل ورته یو سل اویا واتیا تر پنځه سوه متره پورې چې ان اترېت اوبو ته م رسېږي نایتروجن تر اندازې پورې د خلکو څاګانې وهلې دي ژورې. او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي، داسې ده چې له پاسه اوبه ورنه شي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي. هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي، له پاسه چې باران ورېږي هغه اوبه راځي ساتي څاګانو ته، له ساتي څاګانو نه ځي ژورو ته. د ځمکې لاندې خو چینې نشته، خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي. هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي 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 او له پاس نه اوبه نه پکې ورځي، نو هغه خو معلومداره چې وچېږي کمېږي. هماغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده، مثلا اوس یو ګیلاس، زه داسې ساده مثال ورکوم چې خلک یې واوري، مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچېږي له ګیلاس نه، چې هر څومره اوبه ته وچېږي هماغومره اوبه بېرته باید پکې واچوې چې ګیلاس ډک پاتې شي. او که ته له ګیلاس نه نیم ګیلاس اوبه وچېږي او بیا نور اوبه پکې واچوې، بیا نیم ګیلاس نور هم وچېږي، اوسکه خو ګیلاس وچ پاتې شه. ژورې څاګانې هم داسې دي، دومره اوبه باید له ژورې څا نه وویستل شي چې هماغومره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي. که ته اوس په یوه څا کې د هغه ډاینامیک لیول د اوبو مثال شل متره پکې اوبه یا لس متره پکې اوبه، که ته هغه لس متره اوبه لس متره ټولې وباسې او بېرته لس متره کې بېرته راچارج نه شي، ریچارج چې بېرته دوه متره وي، خو معلومداره چا وچېږي. که چېرته ته لس متره اوبه له ژورې څا نه وباسې، لس متره اوبه بېرته په څومره پوهېږه چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې څا ته څومره اوبه راداخلېږي له چینو نه چې څا د ژوره کړې، له هغې اندازې نه چې د زیات اوبه وخت کې خو د اوبه وچېږي. او که چېرته د مغومره اوبه وخت کې چې مغومره اوبه راځي، لکه د ګیلاس چې څومره ته وچېږي مغومره بېرته ګیلاس کې واچوي او دا ډک پاتې کېږي.
او په پای کې ځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی، د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څه وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي؟
د ځمکه د ټولو مشترک کور د ښار، د ټولو مشترک ښار، د کوڅې د ټولو مشترک کوڅې دي چې هر ناوړه پکې راځي، که هر بې قانوني چې پکې راځي، هر ستونزه چې هلته پکې خلق کېږي پیدا کېږي، د ټولو مسؤلیت ده. په کوم ځای کې چې ژوند کوئ، د ژوند لپاره د خپل اسانتیاو باید ځان ته برابر کړئ، نه ستونزه. تاسو هغه خاوره باید پاکه وساتئ، کثافات چې دي هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بېرته ماشومان پکې ملوث کېږي، بېرته ماشومان ته رنګ رنګ مرضونه، مرضونه له خاورې نه پیدا کېږي، مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي، مرضونه له هوا نه پیدا کېږي. هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زېږېدلی، بېرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی، له چاپېریال نه یې مرضونه اخیستی. یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی، یو مرض چې هغه خدایي مرض وي، که کوم یو خدایي مرض وي، هغه هم اتمان یا مور یا پلار یا په یو کې ستونزه وه چې هغه هلته وروره ورته انتقال شوی ده مرض. مثال یو نفر یو تکلیف لري، یو ساري مرض، یا هغه مرض وروره خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې انسان چې له مور یا پل زېږېدلی ده، کوم بله ستونزه ده. خو نور خو ټول سالم تولد کېږي، راځي، د خدای پاک مخلوق ده. اما په طبیعت کې دوی دغه دریش ته باید توجه وکړي، اوبه باید پاکې وچېږي، ځمکه باید خپله پاکه وساتي، او هوا باید پاکه تنفس کړي. که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي، نه به مرض پکې، نه به په دوی کې مشکلات وي، نه به په دې کې مرګ و مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي، هغه به ټول شیان په نظر کې وي. په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیاته توجه ولري، او دولت د اوبو په ساتنه په محافظت کې باید زیاته توجه ولري. په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې. په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري، په دې کې خلک ټول هغه ته هم باز ځای کې لري، مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي، تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې، تشنابونه بېرته نه پاکوي په صحیح وجه سره، هغه بېرته راځي وچېږي، هغه انساني ضایعات راځي د ځمکې سر ته بېرته وچېږي، او د موټرو ټایرو د انسانانو پښو لاندې هغه فضا ته ځي، هغه هم فضا ککړي، هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه دي، شیشو ټول هغونه پیدا کېږي. خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه د سونګ مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي، دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش، دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي، هغه لرګي هم بېرته خلک سوځي، لرګي دود تولیدوي، هغه لرګي بېرته غټ اقتصادي هغه لري، عاید لري. هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي، مثلا هغه کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په هر ځایو کې، هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي. مثلا زغال د فضا دښمن ده، هغه زغال خو خلک راوړیستې مالی خلک چې دي غریبان دي مجبوره دي چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي هماغه زغال تصفیه شي خلکو ته د برق اسانتیاوې برابرې شي. په دې کې ټول مسؤلیتونه ظالح صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړول شي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه صاحب خو وخت نه ولر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.